السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې فرهنګي او ادبی مسالې پکې راخستل شوی. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ویلي په هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز فعالیتونه نشي زغملی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان سره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، دا شی به نه وي تره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتي ولاکه هغه ژوند رانه وکړو.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یوه ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپل لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړي دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانې سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه او دغه راز فیسبوک پاڼه کې موندلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډ خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وښوده او ټولو ته یې د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پوهنتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کېدونکی او ویجاړونکی بللی او ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یوه ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسي کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
Twa dwanim kala kigi cha pan chune manzani khonzi ko tala tag mana shwidi. Dwanim kala kigi che hin chale la khonzi farag shwi nada. Chukhul khubuna ba waqiat badal kida che doctor shi wakila qazi pilot engineer ya ham da computer da programuno jodawun ki ya mikhtara kawun kishi.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سي ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم له زده کړې چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی، باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال له مخې د افغانستان خپله داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
دا چې طالبان ولې نه دي توانېدلې چې په دریم پرله پسې تعلیمي کال کې هم د نجونو ښوونځي پرانیزي، په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده. د دوی برداشت چې د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. هغه د ستاره محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکل او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پر صورت ده. هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شینواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایي چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول پکار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
هونو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران علما ملکان سپین ګیري روشنفکران ورشي خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار سیب کلک زره تخنیکی اړختی راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتر ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، په هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي د جنګ او د وجې د وروسته پاتې والد وجې د څلور خلستون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنې پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه هغه وخت کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دار معلمینونه جوړ کړي. د بله لار هم ده چې د لسمې اوولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اووه متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حلوي هغه به حلېږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرات ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړي.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړي. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بېل دې چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کېږي دا به د منلو وړ نه وي.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترګري لپاره کارول کېږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکارا وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولي لبلي غاړې د ترګري هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوې چې په میرعلي کې د تېرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوې وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغه سي سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لېږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپل خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو آزادی رادیو مجله پیلیدونکو دا خو روستای راپور را اخلو، هغه دا چې په غزنی کې د موسسه په مالی ملاتړ لزګونه ځوانان لشپګم ملشپګ میاشتنه یو حرفوی زده کړو فارغه شوی دي.
تیر ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوی کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوی وو لشپګ میاشتنه بیلابیلو حرفوی زده کړو څخه فارغ او کاری وسایل ور وسپارل سول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکیسمخ.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مو دې ماشته کې کار وکړو، او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نه نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل اخلي. د دې خوشحاله له دې ماشتې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایله کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
دغه ظلمو او تنکي ځوانانو ته د افغانستان پرمختیایي ولسي خدمتونو موسسې شپږ میاشتنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسؤل محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایرانه راړول سوي وو او په کورونو کې بې روزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاشتنی و. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سوي مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم مکلم رسنیو ته وویل دغه ځوانان تر 13 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل سوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته 600 کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو، دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسو د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ سوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکم دا اونی دا شیر نریوال و رسلمان چو نریوال چه دا شیر وی دا چوتن و افغانان و نظر می هم به هم دی تلاو اخیسته. پروین ملال:
شیر خو هم خوانده یا هم گرده ده یواز دا نمی چه خوانده.
شفیقه خپلواک:
کلا چه انسان دیر دیکیم بیا بدیر شیر نکی با کم نده می خبرم که
دا امان نیازی یو شیر او پر همه شیر تبصره لرو.
ما هم پخپل دی شیر که هم داسی وایت کلی دل کام زور گران ته کی
د یو شمیر نور شیرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شیر لرو.
ز د بدرنګ او رواجو قربانی ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وی یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یا ویشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابري شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 1 به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واورې، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وچلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویې ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط ږدي: لومړی چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوه شم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي هغه شعر دی. د 20مې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. دی شعر داسې راپېژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د 20مې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودیږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لږ کتابونه چاپ شوي دي. له لږ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی ملسیسی لې وکال سره پرتله کړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلې شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تېر یوه کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر 19 غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه یې د اخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتل.
خوم د شوزو د شیر په سکه یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاالله به خیر دی رسی به دین چې نه شې دی او شروان دی د شوزو نه شاعری او سنین بهیر سما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی.
د کمیت وبخه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډیر شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستا د نه داسې شاعران دي چې دا اوس شش شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا دي انجینی او میرمنې چې ډیر ښه غزل لیکي د دې هغه ته دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتره شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزند تصویر، آیا فرزند کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتره سي؟
ولما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپله هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دې ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
اغه مشهور خبره تاسو منه یغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشه شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. د اخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوکو پورې ورغلم خیال دی او آشنا راځي مهلت اخلي ځان مې تل په روح کې پلټلی دی روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي یور مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته سیوري د وریځو نه عادت اخلي شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي دشته ده باران اوري نکهت اخلي توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شیری بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن ادیا کل تر یو ډېره وخت پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې را څرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه خلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شي، که څومره بیکاره شي، که څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي شو ویل کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. دا ده ویلي وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځای دروازه درته راوټکوي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکوي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده، او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوې لاس نیولی دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوالې شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پاند باندې ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کې وي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو تر څنګ باندې تر څنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کېږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي پلی مو کې اوخکې، ما پټی کړي پلی مو کې اوخکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قربانی، زه د بدرنګو رواجو قربانی، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تور تور ماخامو په خاطر، د تور تور ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې دا هغه معمولې وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو، خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د ته وو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کېږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زلته لار و نکړه مرغلری، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم، کله کله دا هوا هسې خوږه شي خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي، خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبو وړی کاغذي قایق مې ورک دی. مرغلرې د ژوند غیږه کې تود نه شوم، تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي کله کله خو د زهرو سره سم وي، بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم، لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولې یې سر کېږدم، چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي. مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل، زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه، سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه، بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم، غږوه مې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې. مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه، د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلې حیسه شوه، مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي، لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي. مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادي راډیو مجلې ته رالېږلی دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منځا، اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه فرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه فرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری،
چې پړاو مې راته څاري په قدم قدم دې میجم په قدم قدم کې ښکاري تمې شپه په پریواتۍ تمې شپه په پریواتۍ تمې لمر پراخاتې تمې شپه په پریواتۍ تمې لمر پراخاتۍ د حیرت د افق بریدا تمې شپه په پریواتۍ تمې لمر پراخاتۍ د حیرت د افق بریدا د حیرت د افق بریدا تمې سترګي د کاتۍ د حیرت د افق بریدا تمې سترګي د کاتۍ ستړي ورځ مې تاته رسي ستړي ورځ مې تاته رسي تمې دمه د ماښامې ستړي ورځ مې تاته رسي تمې دمه د ماښامې تمې کانو کې چلی په ورغوي کې مې جامې ستړي ورځ مې تاته رسي تمې دمه د ماښامې تمې کانو کې چینۍ په ورغوي کې مې جامې رانه پټ شي راته ګوري رانه پټ شي راته ګوري هم مې پیری هم مې پلوري رانه پټ شي راته ګوري هم مې پیری هم مې پلوري ته په کومه ځمکه اوسي ته په کومه ځمکه اوسي ته لکومه حسکا اوري رانه پټ شي راته ګوري هم مې پیری هم مې پلوري ته په کومه ځمکه اوسي ته لکومه حسکا اوري ته په کوم چم کې مشته ته په کوم چم کې مشته لگا پته د کور راګه ته په کوم چم کې مشته لگا پته د کور راکا د ایرو لپم واخلا په ورغوي کې اور راکا د ایرو لپم واخلا په ورغوي کې اور راکا
د شاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د لمبه شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلمی مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم دی آدم لاس که خنجر دی، رات جور زولنی کری دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی، نور ناهیلی یا موستری سوزی دلی میزی گر دی، زادامه شوی یوازی لمبه شوی می وزر دی.
داخلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د ده پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر
ولیکي.
ما تند سی وا وسو درې د شاو خاطر درې د حکم شاعرانو ته تاسو رسېږي نو لکه مقافه او ردیف باندې شاعری چې کوم یو وزن کوم دردون کې کوم آزاد چیرې د شاعرونو ته دی اوس کړه د ما ما شاو خراغه ما د شعر د مخه کړه د دنیا کې کې شعر دی
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي
تقریبا د دنیا کې د باندې سایه سپته شعر غزي سپته شعر غونډه
تاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناسی بات بوسو دا دستی و لده پراتا سیما دا تو گونا خال که نالوستا دی گونا آقا بکنستا دا دا دور تقریق قصد دا ما دا دا سیما که باوال شهر زنگ دا غری مایی دا کرده دا گونا از خال نسنستا قیم دا سلر دی آقا غط غط دی و سی لدی
دا ادبی مجلی دا وری دون که محمود منه نکبم دا بلخ مولانا جلال الدین رومی وی زد مرغانو پتیر سندری وایم دیتا چرت نو هم چوک یاوری کین اوری یا څه فکر کوي کین نه کوي لوي خبرتیا ورسته د مسافر مرغانو پاړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسېده دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د ژبې موسمي ناروغي هم کډه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالی نورحال په دې راپور کې
د ژمي پای ته رسیدل او د سلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري
له وطن ته لیدل مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو موړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمونه یې سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک هغه په یشتن براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ریړو یا به وسته ایستا ایستا د دې د څنګه څلمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به وي د غجزومې په محل کې به د یخ ودونډو چې خپل یلی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی ځکه دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم مدګه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به راغله او فصل بو
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څلمونې توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل د اوربشو شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بل بل خو دې قسم جړانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یادلې چې هغه به د کورو لمخې چې د ډونډونه وو بغلونو ته به د بو ولاړې ولې هله ته وکې نستې نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو چې د فصل دي او جلاوالي او د زمې د جلاوالي سره فرق خو اوسنی زمانی شرایط اقلیمي وضعیت دا شه پیښو چې د دوبه په زمې کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسې منې د زمې د شندان توپیر او فرق نهسته
خانې خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي
د ځانو کتارونه عموما د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوادي کاندو کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو ځکه هغه مدګ به کلو وطن ته د ځان نه ورتلی دي په عقیده باندې چې هلته به مرضونه کله چې به دا کو وای دا سره د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمونی خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب ناموس خو نستاغل دا بارانو سر براتل دا غیلی لکم دا یو رقم دنگان و یو اسپین یو شنوزاری پنا مغاد غاد زانو تا ورطا و دا با ایم کار کولو دا نور زانی ایم ویشت یو زانو با ایم کتارو نسرال داش پا هوا بانی با ایتکون پیکوال و آقا پخپل منسک سراو جلان رازی و سایر رازی و گل سر و دا غسی مرغان
کلو نولاندی دا غزنی ناور دا قرباغ باغیاتر دا ناوی آبی استادا دا سرده تاریخی بند او نور ډیرای سیمه دا ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
بامی بل خارا پاسا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستا صفاشا فدر غونی سیستان واونا دهل من مستا صفاشا فدر غونی سیستان واونا دکابل ار هوان خلقا دکابل ار هوان خلقا دبگرام هوا کڑا دبگرام بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دست دید جشن یادا دسو ما پا باد مستا دست دید جشن یادا لبامی بلخارا پاسا لبامی بلخارا پاسا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا گنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا.